درنو دوستانو ستړي مشي او وخت د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو چې و کلتوري فرهنګي او ادبي مجله ده خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي د میمنی او برسراغ ولسوالۍ ترمنځ لارې د پاکولو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې د پښتونکوټ ولسوالۍ 15 کلي له وسلوالو پاک کړي. د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر ژمنه ټینګار وکړ او د جاپان په اوساکا ښار کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو کې لیدنه پیل کړي. فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي د میمنی او بلسراغ ولسوالیو ترمنځ د لارې د پاکولو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 15 کلي له وسلوالو پاک کړي. د فاریاب د امنیتي قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادۍ رادیو ته وویل عملیات ملی پولیس او ملی اردو او ولسی پاتونونو له خوا په ګډه روان دي. تر اوسه 15 کلي له طالبانو پاک شوي. په جګړو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه نورې ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونو څخه یو کس او وژل شوی او یو ټپي دي. دا خغلی یورش په وینا عملیات دوام لري او تر اوسه پکې ولسی خلکو ته مرګ شوبل نه دا وختي. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یوې استولې تازه اعلامیې کې ادعا کړې ده چې په تیرو څلور ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 50 بریدونه کړي دي او تر یو نیم سلو زیات افغان سرتیري وژلي. د بل سراغ ولسوالۍ د میمنی خار په 1 کیلومتر کې پرته ده چې په تیر یو کال کې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې او څورې مخکې حکومتي ځواکونه ونیول. دا پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلزاد د هڅونګ
کوي.
هغه لیس پر وایي امریکا له نورو متحدانو او شریکانو سره د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت بشپړ ملاتړ ته ژمنه ده او د سولې په خبرو کې د سفیر زلمی خلیلزاد د هڅو ننګه کوو. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرونی غونډې ته وویل چې دا ټلواله په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت ته تعهد لري او همداراز به په دې برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځلې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالب استاو سره خبرې کړي. په پام کې ده چې د دې خبرو وم پړاو سبا پیل شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د عیشتل د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ازادۍ رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی ماته د عیش په اړه خبرې کړي. فکر کوم دا په افغانستان کې دننه یو خطرناک حالت ده او همداراز د سیمې او اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. اوس مهال د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې څه باندې 10,000 نړیوال سرتیري په افغانستان کې دېره دي چې تر ډیره د افغان پوځیانو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو پر چارو بوخت دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ وایي د داعش ډلې خلافت په عراق او سوریه کې له منځه تللی او دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې پښې ټینګې کړي. خو ښاغلی ستولتنبرګ ویلي داعش ته به د دې کار اجازه ورنه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان په اوساکا ښار کې یو بل سره لیدنه پیل کړه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو نږدې همکار یوری یوشاکوف تر دې مخکې ویلي و چې دا لیدنه به شاوخوا یو ساعت دوام وکړي او په کې به په دواړخیزو او نړیوالو مسلو خبرې وشي. ټاکل شوی د دواړو هیوادونو مشران د اټومي وسلو د تړون څخه د وتلو په اوکراین کې پر کړکیچ پر ایران د بندیزونو او وینزویلا کې د نارامیو پر شمول پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ له ولسمشر پوتین سره وروستی پلان شوی لیدنه تیر کال د نومبر په میاشت کې وروسته لاغې لاغ وکړه چې روسي ځواکونو د اسوف سمندرګي کې څو اوکراینی بیړۍ او ماڼوګان برم تکړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو پخوانی مرستیال هیدر کونلی ویلي احتمال لري چې دواړه مشران دې لیدنه کې د وسلو د کنټرول پر مسله تر بل هرې مسلې ډېر تمرکز وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وبخید امریکا د دفاع سرپرست وزیر وای واشنگتن له ایران سره جګړه نه غواړي، خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راس حمله په ثواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. مارک اسپر دا سرګندونه پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او امریکا ترمنځ په سیمه کې کړکیچ روان دی. واشنگتن او تهران دواړه پر یو بل سخت لفظي حمله کوي. د پینټاګون مشر ویل د ایران رژیم له څلوېښتو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ او کړکیچ اور ته لمن وهي، او زیاته یې کړه چې د هرمز تنګي کې د وروستي کړکیچ تر شا هیڅ راز د امریکا لاس نشته. ښاغلی اسپر زیاته کړه د ایران د دښمنۍ اقدامات یوه نړیواله ستونزه ده چې ډېر هیوادونه یې زیانمن کړي. هغه د اټومي وسلو د جوړولو هڅې، د بالستیک توغندیو مخ په پراختیا پروګرام، د نړیوالو ترهګرو ملاتړ او په خلیج کې د بیړیو د تګ راتګ په ازادۍ برید په دې اقداماتو کې یاد کړل. او د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې، او په عراق کې د خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښته. دا ریپورټونه له مخې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راښکته کړ او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. د دوی هدف د هغه کانفرنس په وړاندې اعتراض و چې د بحرین په پلازمینه منامه کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې په مقصد جوړ شوی و. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو، ویلي چې د عراق حکومت مسؤلیت درلود چې په بغداد کې د بحرین د سفارت امنیت خوندي کړي. ویل کېږي چې د اعتراض کوونکو لخوا د هغه ویل کېږي چې اعتراض کوونکي د هغو عراقي ملیشو پلویان و چې ایران ملاتړ کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله غندي او زیاتوي چې چارواکي به هغه کسان چې دا برید یې کړی او هغوی چې دا کسان یې هڅولي د قانون پنجو ته وسپاري. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاتړی راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر هغه څو ریپورټونه لرو. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او همکارۍ یو نوی څپرکی پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې باید له پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه وشي او د تکرار مخه یې ونیول شي. احمد تکل او پادې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم د هیواد ته د افغان ولسمشر سفر د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او د اعتماد د یوې فضا د رامنځته کولو په برخه کې مهم ګام وباله. ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه د چنګاښ په شپږمه په اسلام آباد کې سره وکتل. د افغانستان جمهوري ریاست او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو مشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د یو نوي څپرکی پر پایل موافقه کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر او عمران خان ټینګار وکړ چې له تیرو تیروتنو باید زده کړه وشي. یو نوی خبره چې په سیمه کې پیښه شوې، یو نوی لیدلوری دی، او دا چې د افغانستان د سولې په تړاو یو اجماع رامنځته شوی او مکتمل لرو چې پاکستان به هم په نوي چاپیریال کې یو مثبت رول ولوبولی شي. په هر اندازه چې په سیمه کې سوله او ثبات ولرو، ګټه یې د دواړو هیوادونو خلکو ته رسیږي. باید د ماضي اسیران نشو، او زموږ اقدامات باید د راتلونکي لپاره وي. څومره چې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ګډو ګټو ته په پام سره راتلونکي ته وګورو، په همغه کچه کولای شو چې د زیاتې همکارۍ لپاره امکانات ولرو. د پاکستانی لوري په بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو سره مرسته ګډ مسؤلیت بولي او پر ملاتړ یې ټینګار کوي. د بیان له مخې دواړو مشرانو موافقه کړې چې په افغانستان کې دایمي سوله به دواړو هیوادونو ته پریمانه اقتصادي ګټه راوړي. د سیاسي چارو شننکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای باور لري چې د افغان ولسمشر سفر به یوازې هله ګټور وي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادق وي.
که اشتباه وي، دا اشتباه د پاکستانیانو لخوا ده، نه د افغانانو لخوا. تر ټولو لویه اشتباه به په تیرو څلوېښتو کلو، په تیره بیا په تیرو اتلسو کلو کې د پاکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او مداخله ده. که چیرې په ستراتیژیک لحاظ د سولې په مسئله کې د پاکستان لخوا همکاري صورت ومومي، نو د نور ساحاتو کې د همکارۍ زمینې شتون لري. اما که چیرې بیا هم په تېر کې پاکستان یوازې سمبولیک حرکات کړي، سولې په ارتباط زه فکر نه کوم چې په نورو ساحاتو کې هم د پامبر انکشاف رامنځته شي.
ولسمشر اشرف غنی د یو جګپړي دولتي پلاوي پراس کې پرون د یو دوه ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان او پاکستان مشرانو په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی د پاکستان له ولسمشر عارف علوي، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو له یو شمېر مشرانو او له هغې ډلې له شهباز شریف، محمود خان اتسگزی او مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن وو. په وروستیو څو کلونو کې افغان چارواکو په پرله پسې ډول پاکستان تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو او د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخو کې لازم اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکړی چې که جمهور ریاست کاندیدان قانون رعایت نه کړي په وړاندې به یې پرېکړه وشي. دا د کمیسیون لخوا د کوم کاندید نوم نه دی یاد شوی، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه ادعا کوي چې د جمهور ریاست ځینې کاندیدان د هیواد په یو شمېر سیمو کې انتخاباتي مبارزې یا تر وخت مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په قانون کې د انتخاباتي مبارزو وخت ځانګړی شوی او کوم کاندیدان چې له وخته مخکې کمپاین کوي قانوني چلند به ورسره وشي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل د کمیسیون سیمه ییزو دفترونو ته هم ویل شوي چې د دې ډول کمپاینونو مخه ونیسي.
هغه څوک چې هغه د قانون څخه سرغړونه کوي موږ د دوی سره قانوني برخورد ترسره کوو، که هغه په هر سطحه اوسېږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی د قانون ته درناوی وکړي. هغه په ولایتو کې موږ ټولو خپلو ولایتي مسؤولینو ته هم سپارښتنه کړې ده چې هیچا ته هم د اجازه ورنکړي چې دوی قانون تر پښو لاندې کړي، مخکې له وخته کمپاین وکړي او د خلکو د بې اعتمادۍ او بې باورۍ لامل وکړي.
د کاندیدانو شورا هم ویلي چې د دولت جوړونکې ټیم ولایتونو ته د سفرونو په کولو او ګټه اخیستنې ته د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو سپارل د ځان لپاره کمپاین دی. د سپیدار د ماڼۍ او د جمهوری ریاست ځینې چارواکي چې په انتخاباتي ټیمونو کې شامل دي د دغه شورا او ځینو انتخاباتي څارونکو لخوا د بې وخته کمپاین په کولو تورن شوي دي. د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند مرو امینی وایي همدا اوس ځینو کسانو په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره دفترونه خلاص کړي دي.
کمپاینای قبل از وخت انتخاباتی یکی از طرف
مخکې له وخته کمپاینونه چې د ځینو کاندیدانو لخوا کیږي د اندېښنې وړ دی. دوی خپل کمپاینی دفترونه خلاص کړي او کمپاینونه یې دوام لري. یو انتخاباتي ټکټ بل انتخاباتي ټکټ داسې زیانمنوي چې له اخلاقو لري ده. دغه اتلس کاندیدان چې غواړي راتلونکی یې په لاس کې وي او د قانون په ماتولو راځي، موږ یې په اړه اندېښمن یو چې بیا به یو بحران تیروو.
که څه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان چې په خپل د خبری ناستو په جوړولو او د انتخاباتي فعالیتونو لپاره د حکومت پر کړنو د انتقاد کولو له امله تورن دي، د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیونه غواړي چې د قانون ماتولو مخه ونیسي او کاندیدانو ته اجازه ورنکړي چې ځانونه ته کمپاین وکړي. د کاندیدانو په بې وخته کمپاینونو انتقادونه وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ اجرایوي رئیس ویلي چې له دولتي امکاناتو نه د کاندید د کمپاین په ګټه کار وانخیستل شي او خلکو ته د حکومت خدمتونه د انتخاباتي کمپاین په نیت نه وي. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون وایي باید قانون ته درناوی وشي.
کمپاین بڼه ولري. موږ د ټاکنو د ټاکنیزو کمیسیونونو ټولو هغو قوانینو طرزالعملونو او مقرراتو ته ژمن یو چې هغه د افغانستان د ټاکنیز بهیر له شفافیت، ژمنتیا او د دغې پروسې له ثبوتن سره مرسته کوي.
د جمهور رئیس غنی انتخاباتي ټیم چې په وروستیو ورځو کې د کاندیدانو د شورا او د انتخاباتو د ځینو څارونکو لخوا په داسې فعالیتونو تورن وو چې د دوی په خبره کمپاینی رنګ یې درلود، وایي که په دې اړه اسناد موجود وي باید وړاندې شي. د جمهور رئیس د انتخاباتي ټیم غړي نجیب الله آزاد آزادی رادیو ته وویل.
اما برک نور نوماندان هغه نه یوازې چې کمپاینی ناشته کوي، دوی ورځ وړاندې چې په غازی استرالیا کې دغه مطلق کمپاینی او د حکومتي دولتي وسایل څخه کار واخیستل سو، مشرې ټولې حکومتي وې، چارواکي اکثره حکومتي وو، د اجرایه ریاست معاونین هلته وو. د دې تر څنګ په ډیری سیمو کې دوی په خپل ځانګړي ډول په شمال په سیمو کې دوی په خپله برخه پاینه پیل کړې. که چیرې د دولت ساز ټیم دخوا رسمي کمپاینه پیل شوي، نو دوی بیا کولی شي چې اسناد او مدارک ټول کړي.
حزب اسلامی افغانستان هم جمهوری ریاست ته د ګلبدین حکمتیار لکاندیدیدو وروسته خبری ناستې جوړی کړي چې تر ډیره د حکومت پر کړنو انتقادونه کړي دي. دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي دغه ناستې د انتخاباتي کمپاین هسی نه ګڼي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د نیمه پیړۍ یون لغونډي راپور برابر کړي.
د اجرایي یونسف په رابطه د دې سیاسي د اجتماعي او بازارتو او د نړۍ تلاشو چې
په هنر جاج کې ل زیرک فهیم سره په ډاکومنټري خبرې کوو.
زنی یاداشونه پکې کمزوري، زنی یاداشونه پکې یاد نه وي، نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي ګول دي.
فنکار برخه کې ل سینمایي لوبغاړي عیسا جانان سره د هغه پر فن خبرې کوو.
دغه رسالت مې فقط سر ته رسولې، نه مې دی غوښتي چې زه مؤسسي
په زرپانه کې به لنډ کیسه ازادي واوري.
هلک لاړی ټوکړي په خپل بهیدلې فزای لستونې تیر کړ، چې ونه ویل دنجلۍ زګیر وای واوریدل شو.
په ادب جام کې به د غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال واوري.
د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلې دي.
او په ورخمین خیال کې به ګیله نظم واوري. ژوند ای ژوند ژوند لتان هم ناراض نه يم، بس زهران يم دومره، بس زهران يم دومره چې هر پی چومي کې د مړ شوم رما د ژوند لپاره مې څه سوچ نه کړو.
آزادی رادیوی مجله
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب هنداره.
د خبرونی په پیل کې مریم توخی ته وکی چې د تیرونی فرهنگی خبرونه راوړوي.
اطلاعات او فرهنگ سرپرست حسینه صافی وای چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې د توریزم صنعت د وده او خوالی په لاره کې کار وکړي. د اطلاعات او فرهنگ وزارت سرپرست حسینه صافی د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارې د تنظیمولو دریاستونو چارې او کارونه وڅېړل. په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو د تنظیمولو دریاستونو مسؤلینو د خپلو کارونو په تیرابیا د توریزم د ملي پالیسۍ د مسودې، دا توریزم د ستراتیژي پلان د مسودې، دا توریزم قانون د مسودې، دا توریزم د ملي کمیټې د لاهې د مسودې او دا توریزم انسټیټیوټ د اساسنامې د مسودې په باب چې دغه ریاستونو لخوا چمتو شوې دي معلومات ورکړل. دغه راز په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې ریاست په ودانۍ کې د یو تالار د جوړولو او د هغه د سنبالولو په باب هم خبرې وشوې او د دغو ریاستونو مسؤلینو د دغو مواردو په باب خپل پیشنهادونه وړاندې کړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې له دغه تالار څخه د علمي، تحقیقي او څېړنیزو او نورو فرهنګي پروګرامونو په تیره بیا د هغه پروګرامونو د ترسره کولو لپاره چې په ځوانانو او ښځو پورې اړوند بنسټونه یې ترسره کوي استفاده وشي. حسینه صاحب ساپوی وویل چې د چارو د خوالی په مخه ټول اقدامات باید د دغه وزارت له اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شي او له موجوده امکاناتو څخه په ښې استفادې سره هلې ځلې وشي چې د توریزم صنعت د ودې پراختیا او خوالی لپاره لارې چارې ولټول شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی له غونډې وروسته د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو تنظیمولو د ریاستونو بېلابېلې برخې وکتلې. د ملي امنیت د لوی ریاست استازي یو تاریخي اثر د ملي موزیم رئیس ته وسپاره. د ملي امنیت د لوی ریاست مازیفینو دغه تاریخي اثر له تخار څخه ترلاسه کړی دی. د دغه اثر د سپارلو په مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې دغه تاریخي اثر یو بیضوي ډوله ډبره ده چې څنڅه یو متر اوږدوالی لري او ښایي سلطنتي امساوي او یا هم هغه وسیله ده چې د غلو دانو د ماتولو لپاره ورڅخه استفاده کېده. هغه زیاته کړه چې دغه اثر زیاتې څېړنې ته اړتیا لري چې تاریخي لرغونتیا یې وټاکل شي او ښایي د برونزو په دورې پورې مربوطه وي او څنڅه 5000 کاله تاریخي لرغونتیا چیا ولری. حسینې صفایی د هیواد له امنیتي ځواکونو په تیره بیا د ملي امنیت د لوی ریاست له منصبینو څخه چې د تاریخي آثارو په بیرته ستنولو کې یې تل له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاري کړې ده مننه او قدردانی وکړه. دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هیواد تاریخي آثار او فرهنګي میراثونه ستره ملي پانګه ده او د هیواد هر وګړی چې په هر مقام کې وي د دغه تاریخي آثارو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنې یا نه وایي چې د روان کال له پیل راهیسې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د ګواښونو 9 پیښې ثبت شوې دي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نه دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوه نوې خبرپاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا دودی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ښی، یو شمېر راډیوګانو، تلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، کنه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نای د طالبانو دغه خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومته یې غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي.
تیرونی په کابل په هانتون کې د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې د کابل په هانتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثار مخکتن وشو. په دې غونډه کې بیلابیلو فرهنګیانو، لیکوالو او څیړونکو برخه اخیستي او د پوهان یون د 500 کلونو د چاپی آثار مخکتن وکړه. پاره فرشته مرسل راپور لري.
ملنګ چیرته کومر کې کوم کله دی او ران کړه دا لوی ورا نه ټولې لباچا سړی نه کیږي. بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، ہمیش دا سر زوری یونا لتا سڑی نکی گی.
دلته په کابل په هانتون کې یو شمېر فرهنګیان راټول شوي او د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د پښتو څنګه د استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثارو مخکتنه کوي. ډاکټر یون د خپلو 500 کلونو ټولې پنځونې او څېړنې یو ځای د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې چاپ کړي دي. د کابل په هانتون رئیس پوهان مل حمید الله فاروقي په غونډه کې پوهان یون یو هڅاند لیکوال یاد کړ او په وینا یې چې کابل په هانتون ویاړي داسې استادان لري. نوموړي ویل چې یون له خپل عمر ډیر کار کړی دی.
د اجرامي یون صاحب په رابطه د دې سیاسي د اجتماعي او مبارزاتو او د دې تلاشو چې دی خپل ژبې د خپل وطن د خپل کلتور د خپل فرهنګ په رابطه باندې تلاشو کړي دي. د اوسو خپلو بازښت او د سمره ډکه هوت کې دلته اوسي د اوسره یادونه مشوه چې په ډېرو حالاتو متاسفانه موږ واقف نه وو او ډېرو عزیزانو چې دلته وجود لري
خغلی فاروقی زیاته کړه چې یون د خپل 500 کلن ژوند په دوران کې نه یوازې دا چې زده کړې کړي، تدریس کړي، بلکې نورې ټولنیزې او سیاسي مبارزې هم کړي دي. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون ویل چې د فرهنګي ژوند ډیره برخه یې له پوهان یون سره یو ځای تیره کړې ده. هغه زیاته کړه چې یون د خپل فرهنګي ژوند په لومړیو کې د پام وړ کارونه کړي او په پښتنو فرهنګیانو کې ډیر کم داسې وګړي شته چې د یون په اندازه کاري کړی وي.
زه افسوس کوم د دې عمر یو څه برخه ورسته کولم چې هغه مرته و سیاسي فعالیتونه باندې دی. دا کار چې کړی دی دا اتلس کورونو تقریبا وړاندې کار دی.
او داتل سپرن کو بهیز کې څه کوم کار کړه دې یعنی دا د ادبیات په برخه کې دومره څه نه دي لکه چې وړاندې دې کار کړه او یوم سبب یو له هغو لیکوالو څخه چې زما په څیر نور ځوانان هم روزلي پاللې او دغې لارې ته متوجه کړي خو داسې وخت راغی چې ده به یې اړتیا لیده چې ده د ادبیاتو د برخې نه یو څه اخواته د سیاست برخې ته او هغه هم سیاست داسې چې که د ادب په برخه کې د سیاست برخه ډېره غني کړې وي ولسي سیاست وایي هغې کې هم کار کړی
دی زیاتوي چې پوهنتون ته په پښتني فرهنګ کې اړتیا ده او باید په دغه برخه کې خپلو څېړنو ته لا دوام ورکړي د غونډې په جریان کې د پوهنتون استادانو فرهنګیانو او لیکوالو د استادیون په کارونو او مبارزې خبرې وکړې او نوموړی د پښتو ادب په غوړېدا کې یو سامدار لیکوال وباله
تاسو به د ډاکومنټري نوم خامخا اوریدلی وي چې په پښتو ژبه کې ژباړه په مستندو فلمونو کولای شو په ژورنالیزم کې دا هغه ژانر دی چې دا وخت په دنیا کې ډیر مینوال لري خو جوړېدل یې هم اسانه کار نه دی کزام پر ډاکومنټري باس ترې تخصصي دي خو هغه ځوان ژورنالیستان چې غواړي په دغه برخه کې کار وکړي پر پوهیدنه مهمه ده د هنر جاج په نننۍ برخه کې لا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهم سره د ډاکومنټري په جوړښت او اوسنیو بدلونونو خبرې کوو
هنر جاج
ډیر مننه زیرک صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترعه ک د چتاسي په هندستان کې په کنورجن ژورنالیزم کې زده کړې وکړې ډاکومنټري یو لهغه مهم بحثونو د چي په کنورجن ژورنالیزم کې او بیا د ژورنالیزم په برخه کې البته یو مهم بحث دی په دغه برخه کې په عموم کې کاول د ډاکومنټري په اړه معلومات ورکړي بیا به وروسته په افغانستان کې د ډاکومنټري په وضعیت او دلته په هغه لار چور باندې بحث کوو
ډېر زیاته مننه ډاکومنټري خو د ژورنالیزم او بیا خصوصا د هنر یو ډېر غټ بحر دی یو بحث دی او په افغانستان کې هم سابقه لري مګر هم څومره چې په گاونډي هیوادونو کې د نور ټولنه کې د په هغه ډول باندې نه ده نو ډاکومنټري دا نان فیکشن فلمونه دي یا مثلا غیر داستانی فلمونه دي چې هغه ریالیټي بیانوي حقیقت بیانوي په دې کې د کیمرې د شوټ نه نیولې تر مرکې پورې تر دغه ستاد هغه کوم شی چې ته تولیدي هغه فلم چې تولیدي د هغه محتوا پورې داغه ټول اسباب سره د داستانی فلمونو یا اکشن فلمونو سره چې ډیر زیات فرق لري ټول شینه پر ریالیټي ډول باندې وړاندې کیږي هر هغه څه چې ویل کیږي هغه ریالیټي د کې وګد بحث دا دی کې د شي زنی شینه ریالیټي هم نه مثلا منګه د انټرویو په مابینس کې د چانه پښتنه کوو د یو کریکټر په اړه باندې چې مثلا دا غی خپل یو څوک مثلا په یو څوک د خپل فامیل په اړه باندې معلومات ورکړي دا یو میموري ده میموري کې د شي چې قطو وصل شي مثلا کې د شي چې زنی یاداشونه پکې کمزوري زنی یاداشونه پکې یاد نه نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي ګول دی یو نو سټایل دی دا په یو ډول فیکشن کې هم راځي خو په ټوله کې نان فیکشن دی دا او دا یو حقیقت وړاندې کوي چې حقیقت څنګه وو هغه حقیقت خو تر ټولو مهم پکې دا دی چې د دې د کیمرې سټایل چې د فلمونو سره ډیر زیات فرق لري مثلا کته غواړي چې د خزو په وړاندې په تاو تریخوالي باندې ډاکومنټري جوړه کی نو تر ټولو مهم شی هغه دی چې ستاسو د کیمرې انګل چی شی دی مثلا کاغه تاوتریخواله مثلا د جنسي مسایلو په اړه باندې نو ستاد کیمري زاویه به څه رقم وي ځکه چې ستا کیمرا کم لیدونکي چې ګوري هغه به خپل د سینې چې هغه سیکسوالټي یا مثلا هغه خپل د خلکو
یعنی خواهشات
راپورته کی کنه نو دې سره هغه د فلم میکر یا هغه د فلم جوړونکي یو طرفی هم معلومیږي چې تخپل هم په دې مسله کې داخلي ځکه تخپل هم دغه کار ته یو حسونه کړی ده یا مثلا ته یو سرتیر چې د جنگ نستړی دی دغه سره چې مثلا دغه په ژوند باندې ډاکومنټري جوړې نو څه رقم یې باید جوړ کړي، هغه زاویګانې باید څه رقم وي، ځکه چې هغه لیدونکي ګوري، هغه عینې لیدونکي چې دی ستاسو د کمرې سترګې دي، ستاسو کمره چې کومې سترګې کاروي هغه د لیدونکي سترګې دي. نو دلته هغه د کیمرامین یا مثلا د هغه فلم میکر د ډایرکټر یا د پروډوسر هغه طرف او لورې چې دی بیل معلومیږي چې د په کیمرې کې څومره دغه کړي.
د ډاکومنټري په اړه خو بحثونه پخوا هم ډېر شوي، ځینې داسې موضوعات چې اوس موجود نه دي، مثلا یو پیخه د پخوا شوې ده او موږ غواړو چې په هغه باندې ډاکومنټري جوړ کړو، خی یو شمیر کرکټرونه ورته وټاکو او یو ډول داستاني شکل ورته ورکو، آیا دا ډاکومنټري کېدای شي؟
ولې نه، هر هغه خبر چې په یو اصطلاح لږ ریالیټي او د محتوا له لحاظه لږ سره د نورو خبرونو سره فرق لري، داستاني ډول وي او د څلورو دقو نه تر پنځو دقو پورې چې د دې نه زیاتیږي هغه په ډاکومنټري کې حسابي، هغه یوازې فیچر نه دی، هغه ډاکومنټري فلمونه هم دي، ځکه ډاکومنټري فلمونه د مختلفو لیکوالانو په یو دغه باندې یعنی په یوې هوکړې باندې شپږو ډول دي، او دغه شپږو ډولونو نه په یو ډول کې آتمن راځي. مثلا تاسو وایئ چې یو داستاني شکل ورته جوړ کو، پویټیک ماډل چې دی هغه خپل د ډاکومنټري یو ډیر مهم بحث دی یا مهم ژانر دی، یو بیل څنګه دی چې هغه ته په داستاني شکل باندې یا مثلا د شاعرۍ په ډول باندې خلکو ته وړاندې کې، په دې کې د محتوا له لحاظه او هغه تیوري له لحاظه هم لږ تفاوت شته دی، چې مثلا آواز پکې ډیر دخیل نه وي په شاعري ډول، یا مثلا فلم میکر چې دی هغه پکې ډیر دخیل نه وي، طبیعي حالتونه طبیعي غږونه دغه شانت دا په موسیقیت سره وړاندې کیږي، نو فرق لري او په یو نه یو ډول کې راځي آتمان داستاني.
او کولای شو چې په خیالي موضوعاتو ډاکومنټري نه جوړ کړو،
ډیر 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 ډاکومنټري نه په خیالي موضوعاتو باندې، او همدغه د وایس اپ ګارد یو خیالي موضوع ده، یا مثلا دا ډیر ښه ډاکومنټري ده، ډیره وړه ډاکومنټري ده خو ښه ډاکومنټري ده. بیلز نیکولز هغه په خپل کتاب کې د انټروډکشن اف ډاکومنټری هغه کې هم په دې باندې ډیر بحث کړی دی چې خیالي ډاکومنټری څنګه جوړېد، د میموري یا مثلا هغه فیکشن فلمونه، نان فیکشن فلمونه دي چې میموري بیانوي یو تیر حالت. مثلا زه په خیال کې د افغانستان او د پاکستان ترمن چې د هغه کوم ډیورن کر خراکه شوله پاغه باندې زه یو ډاکومنټری جوړوم، او سنجی کاک خپل د سیو ډاکومنټری لري، یا مثلا امر کنوري و ډاکومنټری د هغه خپل په پاکستان او په هغه یعنی د هغه ټوله ډاکومنټری چې د هغه خیالي نه ده، مګر هم 10% د سیم مسایل پکې دي چې هغه خیالي ده. د خیالي د پاره به اتمنی و تیوري موجوده وي، یو تیوري به د تیوري په اساس باندې ته هغه خیال چې دی هغه کپچر کې، نو هغه تیوري په اساس باندې به توړاندې کې. یعنی
زه غواړم د یو بل پښتنه وکم، او هغه په افغانستان کې د ډاکومنټري په جوړ د جوړولو په اوسنی وضعیت ته، آیا په افغانستان کې داسې کومې ډاکومنټري نه جوړې شوې دي چې هغه د موږ د پی د ډاکومنټري یا د وی هی ډاکومنټري حساب وکړو، او البته چې جوړونکي افغانان وي د دغه سیمې خلک وي؟
یو خو 1950 او دغه اویا کل شپېتو 500 دغه کلونو کې ځنی اروپایی سیالانانو د افغانستان لیدنې کړې دي، او هغه د ډاکومنټري یو ډول وړاندې کړی دی، یو رقم ډاکومنټري دی چې مثلا خار تشریح کوي، یو ځای تشریح کوي. مثلا یو ډاکومنټري ده د 1950 کې شوی ده، د افغان سویک په نامه د کچې شې ده، معنی متاسفانه نوم یې شو. دا ډاکومنټري چې ده دا د دې ځای نه شروع کیږي چې کابل نه موټر روانېږي مزار شریف ته سي، دا یو ډول د ډاکومنټري ده. مثلا کنټینیوټي ده، یو ځای نه بل ځای ته ځا، او دا یو هغه تاریخچه وړاندې کوي. مثلا که موږ د کابل د ښار پخوانی تصویرونه لرو، اوس یې متاسفانه نه لرو، دا خپل یو ډاکومنټ دی چې ما سره شته دی، سب کړی مې دي. او دا غین را روسته زنی نور ډاکومنټری شته د سور د انقلاب یو څو ډاکومنټری نه خصوصا یو په نور محمد ترکی باندې روسانو جوړه کړی د پاغه کې د افغان سینما زنو لوګاړو ام برخه غسته او فکر کوم شوټ کړی ام ام دوی د افغان فلم شوټ کړی هغه ډاکومنټری ام دا چې یاغي کې نور محمد ترکی د خپل ژوند او خاطرات په اړه باندې او تصادف ته وګوره چې نور محمد ترکی په دې ډاکومنټری کې خپل کارم کړی دی خپل د یو لوري یا مثلا د اتل په صفت باندې په دې ډاکومنټری کې کار کړی چې فلم په دې او په دې کې ځینې هغه صحنې چې مثلا د زندان نه راخلا شوی کور کې یو هغه خاتون چې د سره یې خلک راځي ور باندې او انضباط شاعري یا مثلا د خات کم نفر چې راځي او د دنه هغه اسناد داخلي هغه هم پکې تصویر شوی دی اما په ټوله کې ډاکومنټری په افغانستان کې ډېره زیاته کمزوري وا او ده تر اوسه پورې ډاکومنټری منګو تاسو د انټروډکشن په ډول باندې یو چې شته وی او چې یو چاته وی او پلان کې د پلان کې زو یو په دونه کال کې پیدا شوی او دسی دی دا ډاکومنټری دا مګر هم دومره بورینګ ده چې خریدار نه لري مثلا کومګه یو فلم جوړو نو حتما خواله او بدواله لري نو هغه د رومانو په شکل کومګه په خار کې خرڅو نو هغه خر رومان باید سرته کیدو یا مثلا نور می وجات چې په هغه اول دوه دریو دقو کې هغه لیدون کې چې د دومره راجلب کې چې بل خوونه تختی د دې ډاکومنټری نشته بدبختانه بیگا ما د یو پروډکشن د دوستانو سره پم دی بس کو هغه ځنې ډاکومنټری نه جوړ کړی وی چې اصلا وی ډاکومنټری نه او په هغه باندې نور خلکو ډېرې پیسې مصرف کړي نو ډاکومنټري ته ډېر ضرورت
ده. ورسته پښتنې په توګه څنګه کولای شي په افغانستان کې د ډاکومنټري د جوړولو دغه کار یو څه پیاوړی کړو او زموږ ژورنالستان مسلکي شي؟
د ډاکومنټري د جوړولو لپاره مهمه خبره دا ده چې ژورنالستان کولای شي د خپل ځان د پاره هغه وخت چې دی لري وباسي او حد اقل شروعات وکړي. مثلا موږ په هر ځای کې ډیر داستانونه لرو چې هغه باندې کار کیدی شي او ریالیټی دی، نو د جنگ یا مثلا د ناخوالو یا مثلا د تاوتریخوالي یا مثلا د نانډوله زندګۍ یا مثلا د فساد په دې هر څه باندې ډیر ښه ډاکومنټری نه جوړېدلی شي. میموریز مثلا او دا تاریخچی دی پاتې کیږي، ځکه چې تاریخ یوازې د ادبیاتو نه لیکل کیږي چې هغه په ټکس کې پاتې شوی دی، دا کېدای شي د فلمونو نه ولیکل شي. مثلا موږ د افغانستان راتلونکي سل کاله بعد چې د افغانستان اوسنۍ تاریخ تشریح کوو په ټکس کې به دوه درې ټکي لیکل شوي، مګر ما هغه فیلینګ چې په یو چاودنه کې د یو مور د زوی د وژل کېدو دی هغه په ټکس کې موږ نشو انتقالولی، هغه باید په فلم کې صحنه وخیو چې په دغه تاریخ چې کومه چاودنه شوي وه په هغه کې د دغه خزی یا مثلا د دې میرمنې میړه په حق رسیدلی وي یا د دې خزی بچی په حق رسیدلی وي یا شهید شوی، نو دا فیلینګ چې دی دا موږ نشو انتقالولی. نو تاریخ د دې شین نه لیکل کیږي، نو ژورنالستان چې کار کوي وحدي وباسي دې لپاره چې اوس مثلا که زه په راتلونکي کې په ژورنالستیک ډګر کې پاتې کیږم زه ممکن وخت وباسم چې ډاکومنټري هم باید په دې برخه کې هم کار وکړم. نو ځینې کسان شته مطالعه دي وکړي، ځینې دي شروع کی او ځنه دی ورته واخو بس
مننه. ایسا جانان لډیرو کلونو را پدی خو د سټیج رادیو او سینما په برخه کې فعال اداکار دی. دی وی چې په شخصي لګښت کې رادیوي ډرامو جوړولو ته ملاتړلې ده او داسې پیغامونه به پکې وړاندې کوي چې په خوا تر دې په رادیوي ډرامو کې نوی ورکړل شوی. لانو موري سراز مخ همکار باز محمد عابد د هغه په هنري فعالیتونو مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي چې په دې ورځو کې په کومو هنري کارونو بوخت دی.
فنکار
نن سبا زه یو څه کارونه مې کړي دي، البته د ډرامې او تمثیل په بخش کې. دا کارونه خاص ما په دې هدف کړي چې د یو هنرمند، یو ژمن هنرمند چې ادعا کوي چې زه یو هنرمند یو لیکوال یم، دغه رسالت مې فقط سر ته رسولی. نه مې دې غوښتي چې زه موسسي او یا هم فنډ ته پاتې سم او ځینې ډونران چې دي خاص مقاصد لپاره فنډ ورکي ډرامې جوړولو فلم جوړولو لپاره، دا خو ډل نه یا راووزم یا خپل رسالت چې خپل ټولنې مشکلات زه وګورم او دغو مشکلاتو لپاره لاره د حل پیدا کوم او یا
د تمثيل د هنر تنده هغه خلک چې تیګي دی ورته دغه تنده خړو وکم
خا یعنی تا چې دغه دومره موده کې دا ولسته کلونو کې چې په افغانستان کې کومې ډرامې جوړې شوې دي یا ټیلی فلمونه جوړ شوې دي او شاته یو ډونر وي هغوی په دې کې خپل مقاصد لرل
معلومه خبره ده د مثال په ډول د ښځو د حقوقو پاک لباندې د مثال په ډول د ماین پاکی پاک لباندې هر بل پیام چی په ډرامه کې دا معلومه خبره ده چې هغوی خپل مقاصد لري ځینو اړخونو باندې ولو د ښځو حقوقي ولو نور مسایل کې ځینې عمق د موضوع ته داخل شو او موږ غواړو کوم خاص پیام خپل د خپل ټولنې اساسي مشکلات د پراغه کې را ونغاړو یا ځای کو پکې شاید ځینې ډونران ځینې ځایو کې مخالفت کوي چې نه هغه څه چې موږ تاسو ته وایو هغه ته تاسو توجه وکړئ نو ما چې کوم کار کړی دی هغه څه چې زه د دې ټولنې بطن کې ژوند کوم همدلته یم او ستونزې ما لیدلې دي لاره د حل او یا هم هغه پیام مې خلکو ته رسولی ده چې څنګه کولی شو دغو ستونزو سره مبارزه وکړو لکه څنګه مخکې مې چې ویلې بله کار چې ما په دې خپلو ډرامو کې نظر کې نیولی هغه د هنري تندې خړوبول دي چې موږ ډیری ډرامې فلمونه لرو چې هغه سې تمثیل هغه سې ډرامه چې باید وي کمې ما لیدلې دي ما غوښتلې چې دغه تشم که اوس هم کړای راډکه
ښه نو تاسو اوس په خپل شخصي لګښت باندې پیل کړی دی خامخا به درسره داسې سوژې موجودې وي چې مخکې ردنه پېتا کار نه وي کړی او یا دا چې مخې ته درغلی دي خو ډونر درسره نه دي منلي هغه سې موضوعات به څه وي
تروسه که ځینو ډونرانو ته چې ما وړاندیز کړی دی نو دغه موضوعات چې هغو راسره نه دي منلي او یا هم زړه یې نه ده ښه کړی زما د هرې ډرامې په نتیجه کې به اوریدونکي به یې واوري لیدونکي به یې وویني او دوی به خپله په دې نتیجه ورسیږي او دغه سوال چې تاسو کړی د دې ډرامو په اورېدو جوابیږي د دې ډرامو د پای په اورېدو چې هغه کلیفانګر هغه آخري حصه د ډرامې چله اوچ ته رسیږي ډرامه او خلک ووري دا سوال جوابي
ته کولای شي چې زنو ډرامو داسې لګ لګ معلومات د اوریدونکو سره شریک کړي
ولا نه په دواړو سترګو کوم ډرامو باندې چې ما کار کړای یوې دا د جنگ حیولا دا ډرامه د اویای ملسیزي او ترننه پورې کومې ناخوالې چې موږ د جنگ نه لیدلې دي د دغه ناخوالو په ضد دي او د دغه ناخوالو لپاره د حل لاره ده چې موږ څنګه کولای شو هغه خپلې غوښتنې چې لرو د مشروع لارې نه څنګه هغه ته رسیدلی شو ولې جنگ ولې مو انتخاب جنگ دی ولې بله لار نشته ده نو دې کې هغه بله لار ښودل شوې ده او جنگ ښودل شوی چې موږ او تاسې ټولو ولیده چې جنگ څومره بد دی ولې بیا هم ستا افغانان چې جنگ کوي نو هغه ټولو ته دا پیام دی چې څنګه کولای شو غیر له جنګه یو بل لاره پیدا کو د خپل غوښتنو لپاره یو
دغه ډرامو باندې جتا کار کړی دی د رادیوي دی
او زما ډرامې رادیوي دی خلنې کمرغه یو تیاتر لرم چې لیکلې مې دی او هغه تم کوشش کوم چې زه وسم کړای هغه د سټیج په مخ ولوبم او یو هم لنډ سناریو یو فلم د پاره ده چې هغه هم ډیر هم ملي پیام ولري او دا ډرامې چې دی لکه تاسو څنګه چې ویل چې لګښتې ما خپل جبه کړای ورسته لدی ز هیله مند یم چې ما سره تجار فرهنګیان او هغه خلک چې د دې ډرامو په اوریدو دا حس کی چې دا ډرامه زموږ د فرهنګ په غنا کې مرسته کولی شي یا حداقل خلک په دې پوسی چې زموږ هغه هنري تندر د خوړو وسوله او دغه ډرامې د افغاني فرهنګ په غنا کې د سولې پر اوستو کې مرسته کوي کچا مرسته کولای شو مالی لاخ دیو پولی واحد نه نیولې تر هر څومره پوری شي کولای شي او کچا مرسته مونږ کړ دا ز خپل رسالت غنم چې باید ټولنه ته خدمت
کور ودان خو تاسو مخکې یوې بلې ډرامې خبره کوله
او هغه ډرامه میرا نومیږي د پیغلو میرا دا ډرامه زمونږ د ټولنې د اوناس طبقې د سلو ستونزو نه شاید یو ستونزه ما یا دوه ستونزې راخیستې د ډرامې په شکل مې خلکو ته وړاندې کړې او دا ډرامه د یوې رښتینې قصې په بنا جوړه شوې ده او بل څه چې غواړم خپل ډرامو پاک لته تاسو ته واضح کما، اکثر ډرامې د کومې لاس ډرامې چې زما لاس لاندې دي، دا ډرامې بل نه وخت پکې سوی دا هغه د دې چې دا د بنیاد شعر دی او شاعر زما ورور حکمت الله ملیار کاکړ دغه په شیرون د شیرونو په اساس چې ماته یو الهام را کړی او دغه کوم بیت ما رخصې لاغنه می ډرامه جوړه سوی ده.
خا یعنی دغه لس ډرامې چې تا ځان ته ټارګټ نیولې دا ټوله مکملې شوی
ډرامو کې د لیکنې له لحاظه ټوله مکملې شوی دي او د کې څلورې ما ثبت کړې دي. په څلورو کې درې ډرامې مکمل اخلاصې دي او یوې باندې د ایډیټو مکس په بخش کې کار روان دی. بل کار مې شکړی یو بل ډرامه ده په نوم د جمالا او جانان. دې ډرامې کې د لیوال صاحب شعر، د کاروان صاحب شعر او زما خپل یو شعر دی او کلم چې ډرامه واورېدله انشاءالله چې ډیر خوند به ترې واخلي. زما
دغه درې څلورو باندې چې تاسو کار کړی دی یوازې په خپل غږ کې تمثیل کړی او کنه در سره نور ملګری هم شته؟
هرې ډرامې دپاره زه بیلابیل کرکټرونه لرم، لکه د جنگ هیولا کې زموږ د هیواد وتلي هنرمندان لکه جعفر نووي، لکه شفیقه لکنخیل، لیما علیزی، ذبیح الله انیل، دا هغه هنرمندان دي چې ما سره املا تړلې ده. دا ډرامې را سره مخکې بولې میرې ډرامې کې ما سره مسکا هوتک ده، باقی رهبان دی، عارف صافی دی. بل ډرامې غمه یو نتکی چې دا د ولور پاکله باندې ده انشاءالله چې ډېر ښه پیامونه پکې دي او ډېره هنري جوړه شوی.
مخکې دنه چې ته دغه لس ډرامې تکمیل کی بشپړې کی، د کابل نه علاوه په ټول افغانستان کې سیمه ییزې راډیوګانې دي، د کومې راډیو سره داسې خبره کړې ده یا د نړیوالې راډیوګانو سره یا کورنیو راډیوګانو سره چې دا نشر کی او خلکو ته ستاسې پیامونه ورسوي؟
دغه څلور ډرامې چې ما تکمیلې کړې دي نن سبا غواړم چې لومړی قدم کې نړیوالو راډیوګانو سره وغږېږم، بیا سیمه ییزو راډیوګانو سره د نشر لپاره او یا حد اقل کوي وسې کړلې. ماته یو څه امتیاز قائل سي چې زه وسم کړای د خپل مو مسلینو افزامه او کوم استډیو چې مانی ولې داغه لپاره کوم حساب کړي معلومدار هغه مصارف وړي او د دې حساب ایډیټ میکس ډایریکټ د ټول زمانګیر دی، وختګیر دی او باید یو څوک چاپی کار کړي. نو داغه حد اقل مصرف چې ما کړي کو سم کړای پورې کوم دا به ډیره خیمه ده.
ډیره مننه، خوشاله اوسې عیسا جانم.
مننه تاسو.
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسې کوي. د زرپانی په نننې پانه کې د همدغه سی وی ټولنیزو ناخوالو کیسې راوړوي.
زرپانه آزادی، لیکوال نصیر احمد احمدی. 14 کلن هلک خپل پیغله خور تر کوڅه یو ونیولا، د هغې پر اوګه تم منګی یوې خواته کوک شو اول وید او له دراب سره د منګي ټوټې یوې خواته او بلې خواته ولوېدې. انجلۍ پر ژامه سوک وخوړ، لاړې یې باد شوې، کیڼ لور ته ړنګه شوه، سر یې د چوترې پر سیمټي ژی ولګېد، ځای پر ځای پریوته. هلک د هغې تشي ته لغتې ونیولې، په عمر پخه ښځه له کوټې راووته، هلک یې پورې وهه، پر انجلۍ ور پریوته او له خولې څخه یې ښیراوي راووتې. خدای دې ټک له ټکاکه ښه ورځ ونه ویني. هلک لاس ور وغځاوه، ښځه یې تر مټ ونیوله، انجلۍ ته یې دوه درې سوکه ورکړل، ځای پر ځای ودرېد، له خولې څخه یې زګونه باد شول. وژنم یې، دا یې وویل او دیوال ته نږدې د خرې پر کته کېناست. ښځې خپلې لور ته وکتل، سترګې یې سپینې راختلې وې، غاښونه یې په وینو سره ول. ښځې په ژړا وویل، مړه دې کړه. هلک لاړې توکړې، په خپله بهېدلې پزه یې لستوڼی تیر کړ، څه یې ونه ویل. د نجلۍ زګیروای واورېدل شو، شېبه وروسته یې سترګې رڼې کړې، یو دم یې وژړل، ځان یې د مور غېږې ته ور واچوه. مور یې د هغې په ککرۍ لاس تیر کړ، ګوتې یې په وینو سرې شوې. په غریو کې یې وویل، څه ووایم، خدای دې ځواني مرګ کړي. وروسته یې د نجلۍ ټکرای سام کړ، نجلۍ ولاړه شوه، زانګې وانګې کوټې ته ننوته. ښځې هلک ته مخ ور واړوه، ورو یې وویل، څه خطا، څه ګناه، ولې؟ هلک خپله پزه پورته کش کړه، په خشکه یې وویل، دا دریام وار دی چې په اوبو پسې د باندې وځي. مور یې چیغه کړه، نو په دې کې څه خبره ده؟ هلک په غوسه وویل، د کلا تر مخ هلکان مردکۍ کوي، شرم دی شرم. ښځې په غریو کې وویل، زار دې تر خلصه، هغوی خسره خوله هلکان دی، نن جامې مینځو اوبه راوړي. هلک چیغه کړه، دومره ازادي مه ورکوه، که مې دا ور ولیده مرداره به یې کړم. له دې سره یې په جیب کې پرتو مردکیو ته شرنګ ورکړ او په منډه له کلا ووت.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
غلام محی الدین افغان. غلام محی الدین افغان د عبدالرشید زوی په 1299 هجری قمری کال کې په کندهار کې زیږیدلی دی. د خپل عصري تحصیلات په هند کې بشپړ کړي دي او سربیره پر مورنۍ ژبې پښتو په اردو، سانسکریت، عربي، انګریزي او فارسي ژبو ښه پوهېده. د کله چې د 1313 هجري قمري په شاوخوا کې کابل ته راغی، نو د امیر حبیب الله خان په وخت کې د دارالمعلمین مشر وټاکل شو. د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلی دي. غلام محی الدین افغان د ځوان افغان د ډلې تکړه ملګری او د آزادۍ د شمع پتنګ و. هغه په معاصر ادبیاتو کې د ښه شهرت خاوند دی چې د پښتو په ادب او ادبیاتو کې روښانه نوم لري. غلام محی الدین افغان نه یوازې د شعر او شاعرۍ د مفهوم لپاره مبارزه کړې، بلکې هغه ډیر وخت د عنعنوي مسایلو له کبله ډیر مهاجرتونه تیر کړي دي. افغان د افغانستان د خپلواکۍ د تړون په وخت کې د نورو ملګرو سره یو ځای فعال ونډه اخیستې او په دې تحریک کې په شوري ډول هلې ځلې کړې دي. د محی الدین افغان شاعری د وطن دوستۍ او مینې د شور ډکه هغه خوږی نغمې دي چې د سراج الاخبار په پاڼو کې ثبت دي. خو ګوردینکو، دا هم د غلام محی الدین افغان د شعر یو نمونه. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، تر کشمیر، تر پاریس، تر لندن، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، زه خدا رنگ فرحاتی ما کوهکن، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، پدا مینې کې لازم دی سربختن، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، سر د ده دی مستحق د بریدن، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د هغه زړه خدای همیش لري غمجن، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، ډیر عزت ته په خدمت کې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن راته عزیز دی تر خپل تن.
په پښتو شعري ادب کې یو شمېر ترکیبي ژانرونه لکه ټپیزا، ټکوریزا او داسې نور رامنځته شوي چې تر ډېره یې بازار تود دی. خو دا ژانرونه بیا په ترکیبي لحاظ ډېر کوچني او کوټلي دي. ښایي په ولسي ادب کې یو شمېر نورې بېلګې هم ولرو چې د دوو یا دریو ژانرونو له یو ځای کېدو څخه یو ژانر رامنځته شوی. خو که چیرې د تحریري ادب بحث کوو، نو په تحریري ادب کې د لویو ترکیبي جوړښتونو بېلګې کمې لرو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ګیله نظم، چې د یو آزاد نظم او د غزل د ترکیب څخه رغېدلی اورو.
زله چا زن ناراض نه يم زن خفایم لچا نه بگیله وکړه ما زله چا زن ناراض نه يم ز نه خفایم لچا نه بگیله وکړه ما مینه لتا به هم خفنه شما مینه لتا به هم خفنه شما زکه خواګه دی راکړل په ژوند دی پوه کړما یاد خوشاله ګرځا در پسې نه ژاړم یاد خوشاله ګرځا در پسې نه ژاړم نور بد نه یادوم سیندا نور ته هم خلاص شوې درته د مات زړګي کیسه نه کوم د زړګي غوټي درته نس پړم خپل معصومی اوخ کې پر اوبو نه پاکوم بادا ورزا آزادی باد ورزا آزاد یې ری باری مکه و نور د یار احوال مراوړه زما لګیلون خلاص شوې زړګې د سپک ګرځوا نور می احوال مو وروړه سپوږمۍ نور نه در ګورم تا ته د تللي یار کی سنکوم د هغې مخ سره تشبیه نه در کوم ستورو نور نه بیم د بخت پالونه می عمری پرې خودل نورې یاری نه کوم دیوی نور نه بژاړې دیوی نور نه بژاړې نور دې نه بلوم ستا د ژړا پر رڼا څن لیکم ژوندا اے ژوندا ژوندا لتا نه هم ناراض نه یم بس زهران یم دومره بس زهران یم دومره چې هر پیچومی کې دې مړ شوم رما د ژوند لپاره مې څه سوچ و نکړو د درد زغملو لار مې ونه مونده نه مې خندا لپاره له چا ژړا قرض کړه او نه مې ژړا لپاره له چا خندا قرض کړه خو کله چې وخاندم پوهیږم قرض مې وکړو خو ګوره بیا هم زه ناراضه نه یم خو ګوره بیا هم زه ناراضه نه یم په طریقه دې لا هم پوه نه شوم شیرا بس تا دی هم په مخه خوي شیرا بس تا دی هم په مخه خوي نور د جامه کې الفاظ نه تاووم د یار صفت د تن کې نه کومه استعارات او تشبیه نه کاروم یار لتا هم ګلمن نه یم یار لتا هم ګلمن نه یم نه به دی بد غواړم نه به دی وغندم نور به پالی ته ستا نوم نه ورکوم او پال به نه ګورم ستا د راتګ انتظار نه کوم د زړه له ورانو کنډرو دی باسم له دواړو سترګو نه به ستا تصویر وتوږم اوښکو ارام اوسئ اوښکو ارام اوسئ زه د فنا په تمه هره شیبه شمارم زرا زره شمارم آشنا له تا هم ګیلمن نه یم آشنا لتا هم ګیلمن نه یم نه هم ګیله کوم خو می په وجه شونډو دغه ټپه کوم په لا علاج مرض پروت یم په آشنا دوه قدمه ګران دی نه راځي نه
تا حق نه دې برنا حق مرو دا حق نه دې برنا حق مرو خبر ترا ہم داؤس پدم خام کما سہرا
بلہ مودوش والا غزل نن درته فنا دروړم بلها مودوش ولا غزل نن درته فنا دروړم غزل از مال پاره چغي وکړه غزل از مال پاره وغږیګا غزل از مال پاره دا وایا سو سندری را سره وچ ژوندې وم سو سندری را سره وچ ژوندې وم ستا خبري را سره وچ ژوندې وم جادوګری د زړه زور مې وبښوې جادوګری را سره وچ ژوندې وم جادوګری د زړه زور مې وبښوې جادوګری را سره وچ ژوندې وم لتا ورسته خو حتمی ده چې بمړ شم زوروري را سره وچ ژوندې وم دعاګانې وی پریمان را پسې وی دعاګانې وی پریمان را پسې وی ملغلری را سره وچ ژوندې وم هر ورځ می ژوند په نوی بیا اخیست هر ورځ می
ژوند په نوې بیه اخی سوداګری را سره وی چې ژوند دی وم ستا غږ ټپ شو او محبوب به دې هم ورک شي ستا غږ ټپ شو او محبوب به دې هم ورک شي نغمګری را سره وی چې ژوند دی وم څو سندرې را سره وی چې ژوند دی وم ستا خبرې را سره وی چې ژوند دی وم
ستا په تور دی چاور کړی رانج تور دی چاور کړی سندر مار دل ون شو د نظر زولن Da da da.